دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 2 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم پروان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سربیره د افغانستان په اړه هم یو شمېر راپورونه درته لرو او سره به ځینې شننې هم واوري خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
نمړی دا مهم خبرونه سر ټکی د افغان او پاکستانی فوجیانو ترمنځ په نشته کې مرګ ژوبله وشته د شمالي وزیرستان د هغو کسانو کورنوی ته 100,000 خونبها ورکړل سوی ده چې د پاکستان فوج په بنو کې وشلی وو او په یمن کې د تازه نشتو پر مهال لږ تر لږه 1.5 کسان وژل سوی دي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانیو فوجیانو ترمنځ نشته سوی ده چې مرګ ژوبله پکې اوښتې ده د پېښه د سې شنبه او چهارشنبه په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې سوی ده خو تفصیلات اوس مخې ته راغلي دي د شکین ولسوال عبدالخان په دې اړه مشال رېډیو ته وویل پاکستانی چارواکو ویلي چې په دې پېښه کې یوازې د یو څو عسکر ټپي شوي دي د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته 100,000 خونبها ورکړل سوی ده چې د پاکستان فوج وژلی وو د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیګا مشال رډیو ته وویل چې د خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سمې ورکړل سوی دي
منظاہ پادات بندے چکیم آرمی افسروں نے یا پولیٹیکل انتظامیہ کیم تا جی جرگارو واسطا وے سرد میز منظاہ مسون وی او ایغی پسینہ رو واسطا چکیم سایی دون شوی بچیوں نے وے تلاس لاس لا کری پی او یوائی وانی کری او چکیم زخمون دی ایغی لاج بے پریوی او دوانیم لا کری پی لانی وی تا وکرو
دا به کور کل سوی کسان د جون پر 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د بونو په باکاخیل کیم کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې وژل سوی د بلوچستان په مرکز کوټه کې په دپی وژنه کې درې تنه وژل سوی دي د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په مازیګر د ویلډینګ پر یو دکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې وژل سو د پولیسو په خبره درې واړه وژل سوي کسان د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي د دې برید مسولیت لا هم چا نه دی منلې خو په بلوچستان کې لمودې رئیس بلوچ بلتون غشتونکي وسلوالې ډلې د پنجاب صوبې اوسیدونکي په نشه کوي د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژلي دي د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر ابدالي نومېده شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل سوی چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 29 د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وهله د پاکستان پولیس وایي چې په عملیاتو کې د کلانشنکوپ وسلو زیرمه راکټ وشتونکي د ځانمرګو وسکټونه او نور چاودونکي مواد هم نیولې دي شجاع خانزاده وویل چې د وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کیم کې روزنه ترلاسه کړې وه د مراکش پولیسو د چهارشنبه په ورځ وویل چې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور د افغانستان درې وګړي نیولې دي د فرانس خبري اجانس د مراکش چارواکو په حواله وایي د افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیرې شنبه په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جالي پاکستاني پاسپورټونه او د سختدریزو ډلو په اړه اسناد هم مندل سوی دی خبر پانه زیاتوی چې پولیسو د سخت دریزو ډلو د کسانو ګمارلو یو نړیواله شبکه هم مندلې ده په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سی کروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وکړې د ویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو شکولو هڅې ته ځواب ووایي د زیاته کړه
It's very important that Pakistan respond
دی وای دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته ځواب ووایي. هغه ځکه چې دا وسلوالې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټې شورا، حقانی شبکه او نورې داسې ډلې په نښه کړي. دا د دواړو هیوادونو لپاره موقعه ده. ډیانسی کروکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاته شوی او اوس د امریکا د نړیوالو شریعتو د شبکې غړی دی. ریپورټونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې دي چې یو دېرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي حوثي وسلوالو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په عدن کې د المنصوره سیمه په راکټونو وویشته. دا سیمه د دوی د مخالفانو په لاس کې ده. د المنصوره شارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په یمن کې د درېیمې درجې بشري بحران دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي. دوی وایي چې څه باندې 20 میلیونه وګړي د مرستو اړتیا لري. او د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو ریپورټ کې خبرداری ورکړ چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان کم خو مخ پر زیاتېدو دی. ریپورټ وایي چې د دې جګړې به نتیجې ډېرې لوی وي. دا څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملټري ستراتیجي په نامه ریپورټ کې شوې ده. ریپورټ وایي چې روس وار څرګنده کړې چې د ګاونډیو هیوادونو د خپلواکۍ خیال نه ساتي او خپلې موخې ترلاسه کول غواړي. د ریپورټ په لیکنه د روس پوځي ګامونه نیغ په نیغه او د نیاباتي ځواکونو وسیلې له لارې د سیمې امنیت له پامه غورځوي. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسیو بی او د موسم حال له سراج زهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.08 روپۍ اغستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.08 روپۍ او په 1.05 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.05 روپۍ او په 20.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم یو کم دیرش، په بنو کې به سلویخ او شپږش او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 40 ډگری سینټی گریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت د شکین ولسوالۍ او د پاکستان د جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه انګوراډا کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول پر سر نشت رامنځته شوی ده. د شکین ولسوال د نشتې حال راکوي. په ایف آر بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په بکه خیل کیمپ کې د پاکستاني پوځیانو په ډز د وژل شوو او ژوبل شوو کډوالو له خپلوانو سره تر جرګې وروسته مرستې وسوې. د جرګې یو مشر وایي په پاکستان کې د تراګری ضد پلان د شل نکاتو څخه یو د مدرسو رجسٹریشن هم دی. دا چې دا عمل کوم ځای ته رسیدلی دی د فاټا سیکریټریټ ویان دی پاړه وایي د راپورونو سره سم اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې نفوذ پیدا کړی دی. دا چې دا ډله به څومره اغېزمنه وي د سیمیزو چارو یو شنونکی په اړه وایي
دوی دومره مضبوط نه دي چې دوی افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
ان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. راځو خپل لمړی راپور ته. د افغانستان د پکتیکا ولایت د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې چې دواړو لور ته پکې مرګ ژوبله وشته ده. افغان چارواکي وایي پیښه د سه شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه هغه وخت رامنځته سوه کله چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د باب وزیرستان په نوم د سرحدي دروازې پر جوړولو لاس پورې کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شول. بلورته درګون یو شمیر خلکو د همدې نشتی په تړاو لارون وکړ. لارون کوونکو د پاکستان د پوز د لوري په سرحدي سیمو کې دا ډول تحرکات د افغانستان پر خاوره تیرې و بالا او د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. نجیب لالو خیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پکتیکا ولایت د شکین ولسوال عبدالخان مشال رادیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د نښتې په تړه وویل جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډله ییزه توګه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخه ونیوه. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نښته کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تیره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په ارګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د ارګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله متیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په ارګون کې د ده په نوم د یوې جادې یاد څلې د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تیره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونې وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د شمالي وزیرستان جرګې مشران وایي تیر شپه په بکخیل کیم کې امنیتي ځواکونو سره جرګه وسوه او امنیتي ځواکونو د اوتمنځي وزیر لریواج سره سم په بکخیل کیم کې د جون د 22 نیټې په پیښه کې د وژل شوو دوو کډوالو کورنیو ته لس لکه کلداري معاوضه ورکړه او دغو کورنیو ته د یوې نوکری ورکول ژمنه هم وکړه. بلخوا جرګې دا پریکړه هم وکړه چې امنیتي ځواکونه به د ژوبل سوو کسانو درملنه په وړیا توګه کوي او هر ژوبل سوي کس ته به هم 2.5 لکه کالداري ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لکه کالدارې هر وژل شوي کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15 لکه د پولیټیکل انتظامیې لاړخه ورکړل شوې. د جرګې مشر پیرکل شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمنځای په عادت باندې چې کوم آرمي افسرونه یا پولیټیکل انتظامیې کوم ته جرګه راوسته سره د میز اوتمنځای مصون وي
احمد
سعید وویل د باکا خیل کډوالو کیمپ پیخه کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې تر څنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي هم اوس د روزانه په حساب د سلو کورنۍ پر ځای دوه سوه کورنۍ ته غځولې.
آی ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ آؤٹ پاس ہو یا مطلب دی بجلی دے وولٹیج مسئلہ ہوا یا مطلب دی دے بے مسئلہ ہوا وی آ گئے تول وے تشریح کڑی دی تے ادا کے ول خبر ہے کیما دو آ گا 93 فیملیز روڑ لے واپس خپل کلی تور سے دے پخیر افیت سرا او نرا میز ڈیمانڈ نہ اوکرو دی ول چدا بے دوا سوا سرا سوی
یاد دی وی چے 13 نئی باکا خیل کڈوالو کیم کے امنیتی زواکون او کڈوالو ترمن زن خطا کے دوا کڈوال وجلی شوی ول او نه نور ژوبل شوی ول چې د مشرانو په وینا امنیتی ځواکونو د اوتمانځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرسته یا ماویزه وټاکله او بکا خیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېښه ستونزو هوارول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوسو د مومند ایجنسی پر لور په قبالی سیمه مومند ایجنسی کې یو سل او وشت سکولونه وسوال وړنګول دي. په دې کې زیاتره سکولونه په ساپو کې وران سوي چې یو سرکاري کالج هم پکې شامل دي. د شراک په وینا اوس هم په ساپو کې د نامنی ستوندستان او زیاتره تعلیمي ادارې په دغه سیمه کې کارونه نسی شروع کولای. زموږ خبريال شاهنواز ترکزی د دغه تحصیل پر تعلیمي حالت لولسی وګړو او چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ را لېږلې دي. تاسو پام ورته راګرځوم.
پاسیما کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار صاحب چې رساپو تحصیل اوسېدونکي دی وای
ساپو کې بس بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي. ډېر حکومت داسې کړي نه دي که نه وران سکولونه خو نن څوک استادان را ځي او ماشومان را لېږي او اجبي ایجوکیشن والا استادانو ته د میاشتې میاشتې روپۍ ورکوي تنخوا اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی ولې دا سات هم بند دی نو داولی
او د ریکنسټرکشن لپاره چې کوم دي موږ هم ډېرې زیاتې کیټې کړې دي. حکومت هم دا غواړي چې زر تر زر ادا کړي چې کوم دي بیا دوباره آباد شي. خدا دا اے ڈی پی کی چې ور واچي نو پیسې ولې منظوري شي کار پہ داخل نه دي شو هغه کې لا آرمی پرسته ده کوي او نو پوښښې نه جاري دي.
د دغه سیمې اوسیدونکو خبريال لال رحمان صاحب وایي چې په سیمه کې د ماشومان د تعلیم شر ډېره کمه ده.
او پاتې چې ماشومان چې هغه د سکولونو نه محروم شوي دي نو څه کوي چې حوالے څه خدمات په خیر صاحب ډېر سر هغه خود تعلیمي لیول باندې هغه توجه ورنکړی شو که ایجوکیشن ته توجه ورکړي خو استادان دا وی خبره نه مني هغه سکول ته نه ځي. هغه پولیټیکل انتظامي هم په هغه باندې زور راوړی چې سلون چالو کړي شي خو بعضې استادان دي چې د دې سم تیاره باندې سلون ته راځي.
د تعلیم محکمې محمد ایجنسۍ لخوا اسسټنټ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نمو پوښتل چې په ساپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي.
اوس په کې تقریبا چې 10 12 باندې کار شته دی. نور هم کېدی شي ان شاء الله چې دغه راځي. د سې پروګرام شته دی کنه
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد ایجنسی په وینا په محمد ایجنسی کې 15,500 او 11 ماشومان له سکولونه بهر دي چې پکې د ساپو ماشومان نه دي شامل. او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشپړدي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. اوس زه د پېښور پر لور. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند د ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن مالی پانګې له پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب ته په منتقل کولو ډېرې سختینې وکړي او له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له وړو سوبو سره د ظلم کولو دا لړۍ ودروي، کنه دا به ښې پایلې ونه لري. په دې اړه له پېښور غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د سیو د چلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګې پنجاب ته منتقلولی شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګارۍ د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېرې سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
دوالو صوبو کې دفتر بند شوي، غیر فعال شوي. موږ نه صرف د دې غندنه کوو بلکې دا خبره کوو چې دا زیاتې که زموږ صوبې سره روانې. زما دا خیال دی چې بیا څنګه چې تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپلو حقوقو لپاره غرونو ته ختلی دي او د بغاوت اعلان یې کړی دی، بیا زه دا ګڼم چې دا خبره به لرې نه، دا زیاتې ودرېدل پکار دی. د ظلم د پاسه ظلم، د زیاتې د پاسه د زیاتې. زه دا ګڼم چې دا د ملک دپاره، د دې صوبې دپاره دا څه خبره نه ده.
د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي وفاقي حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړي شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼلې کیږي، نور چې کوم وطن دی هغه خاص پاکستان نه ګڼلې کیږي. د دې د وجنه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سندھ انټیریر یا دن سندھ، چې دی چونکی هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی، د دې د وجنه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه غلط فنډونه نشي تللی کوم کوم سره چې داسې قسمه خلک د هغې په نظر کې راتللی شي هغه علاقو ته کوم چې هغې دغه غواړي چې د هغې د خاص پاکستان د دفاع دپاره یا د هغې د حفاظت دپاره یا تحفظ دپاره شاید چې نقصان جوړېدای شي.
د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورنه کړې شوی وه او په اسلام آباد کې د دغې ادارې دفتر تړل شوی و، خو بیا وروستو دغه بندیز لرې کړی شو او په پنجاب کې دې ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړې شوه او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چلډرن سره کارکوونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګې پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن د میډیا پوکل پرسن سعید احمد نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنه شي ویلې.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوسو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي په دې سبا کې د ډاکټرانو د تښتول لړۍ لا هم روانه ده او دا وخت هم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تښتونکو په ولکه کې دي. د دوی په خبره د ډاکټرانو د تښتونې په خلاف او د ساتنې لپاره دوی د کوټې په سیول روغتون کې یو عدالتي احتجاجي کیمپ لګولی دی. برخه د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په تماس کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په راپور کې واوري.
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مصر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوې میاشتې دوی هر ورځ د کوټې په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناسته کوي.
سهار بیا تر ماښام تر څلورو بجو پورې زموږ احتجاجي کیمپ چلیږي. هغه دې هغه موږ په دې سلسله کې کړی دی زموږ یو څه بنیادی مسلې دي. اوله مسله موږ ډاکټران سي دي هر ورځ سي دي اغوا کیږي خلک همیشه ډاکټران سي دي تشدد شکاری کی اغوا برای تاوان کې زموږ ډاکټران وسی زموږ ډاکټر خفار دی او ډاکټر امیر بخش دی. دا دوه ډاکټران دي زموږ اغوا دي زموږ د مطالبه ده له ګورنمنټ زموږ دا ډاکټران جلد سے جلد بازیاب کی.
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 ګنټې 24 اورز روزم په ولاړو متې دوی وبچ شي د اپریشن شروع دوی کوي. هغه کمیونټي کم ستا مور ستا پلار ستا زوی ستا لور بچاوی خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشی ستا خدمت کی 24 گھنٹے لگیای ته معاشره هغه خلق قیمتی کریم خلق ته هغه خلقو د ګر سره بده نظر باندې ول ګوره او هغه خلق ول هغه کیج ګر سره باید ستا ډاکټر اس کا دا ڈاکٹران اغوا کیج اخر بده دغدا کی سی ڈاکٹران بدا صبح دا ملک دا کی پرجدی بار بزی بار بس سروسز ور کی
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي. په دغه اړه دی د تیرې چهارشنبه د شپې یو پیښه هم بیانوي.
اول خبره خدا ده سدل ته مش په وارد کې او په هسپتال کې مش نه محفوظ. نن دا کیسه وسو جنگ سوی دا بلوچستان کا جنگ سوی افس کې سپیشل دل تر راغی پیشنټ په گیسپینګ کې او مو ژران وسو څنګه هغه دم کې نه کول مش پیشنټ دل تر سیر ایکسپایر سو ستای خیر نسته مو ژران وسو کوس مطلب سکیورټی دا حالت دی.
بلخوا د بلوچستان صحت محکمه سیکریټر نورالحق بلوز بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي ترڅو د ستونزې حل راوباسي.
ہم ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں, ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے. اور
موج ل ڈاکٹرانو سر پدغ اڑا ملگریو او ددوی ملاتڑ کو او پدغ اڑا با ددوی دا ساتنی لپارا پورا پورا گامونا پور تکڑو. خو یو حقیقت تا ہم دی چی اوس دا قسمہ یو یو پیش وسی خو پخوا ډیر کې دلی موجوده حکومت چکل په وا کې راغلی دی نو پدغ لڑکی ډیر کوټلی گامونا اخیست دی زکه اوس پدغ لڑکی د امن و امان وزا ډیرا برابر سوی ده. یاد دوی بلوچستان کی لتیر سو میاستو رہیسی دا ڈاکٹرانو دا تیشتوانی لڑی بیا پیل سوی دا.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د بلوچستان په اوستا محمد سیمه کې د ظفر جتک په نامه یو خبريال تیر یک شنبه نامعلوم وسلوال په خپل کور کې وژلې او چې په ضد د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه پرون په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او د نوموړي د قاتلینو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان خبريالان وایي په دې صبح کې خبريالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو لخوا له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل له کوټه د بارکوال میخیل په راپور کې واوري.
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوستا محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت یې د پاکستان له بېلابېلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د اوستا محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یک شنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو دی د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنځ شنبه په مازیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی وو او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تېرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي خو کورنۍ یې وایي چې دا اصل قاتل نه دي. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل شوی دی او ټارګټ کلرز غله دی که ډاکوګان دی که روایتي قاتلان دی که اغواکاران دی هر څوک دی دی هغه خلک. زموږ په دې حواله د انتظامیه او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دی مخته راوستل شي.
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم هسې نوم پاته دی ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ فرقې تاوتریخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نسي خپرولای. که یې خپاره کړي نو د ظفر جتک خوندي به خپل ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګیټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي هغوی دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي هغه زموږ د مرزي مطابق اوسي او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغه چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي صافي باندې سخت وخت راځي. دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي صحافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدي وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینی خبرونه ورکول. په ډېره زړورتیا سره یې خپله خبرې لیکوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالېږل او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي. د یادونې وړ ده چې په تېرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره یې د بلوچ میشتو سیمو اوسېدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل شو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو اوریدای شئ. د غرمې 12 بجې سوې بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پیښه د سې شنبې او چهارشنبې په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې شوې ده، خو تفصیلات یې اوس په ډاګه شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دوی یوازې څو عسکر ټپي شوي دي. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته 100,000 خونبها ورکړل شوې ده چې د پاکستان پوځ وژلي وو. د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیګا مشال رډي ته وویل چې دا خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سمې ورکړل شوې دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنې کې 3 تنه وژل شوي دي. د دې ښار د سرکې سړک پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د چهارشنبې په مازیګر د بلډینګ پر یو دوکان ډزې وکړې چې 3 تنه پکې وژل شو. د پولیسو په خبره 3 واړه کسان د پنجاب دي. چا د دې پیښې په اړه نه ده منلې. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر ریان سی کروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرو پر ضد لاس سره ورکړي. ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي. دوی ویل پاکستان باید د کوټې شورا حقاني شبکه او د سینوري وسله والو لیډلې پنه شکړي. او ریپورټونه وایي چې شیعه اوسي وسله والو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمه ډزې کړي دي چې یو دیش عام وګړي پکې وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. چارواکي وایي چې اوسي وسله والو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په عدن کې د المنصوره سیمه په راکټونو وغوښته. دا سیمه د دوی د مخالفینو په واک کې ده.
دا مهم خبرونه لندز مله مشال رادیو خواوري دي چې بوريوال کاکړ باندې کوي. اوسم ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکر خسته دي. راځي چورته ورسو.
وحدت ورسپان خپل اداریا د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د غیلیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاری ساتلی شي. ورسپان لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او وختو وروستو دوی د هیواد په خاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګه پولې پېښور په آرمی پبلک سکول کراچۍ کې په بس حیات آباد کې په جمعات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت فوج سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنګ ورسپاڼې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا. ورسپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فائنل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو، بجلی، صحت، صفایي، تعلیم او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورسپاڼې خپل اداریا افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د پېښور ضلعي انتظامیه دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي، نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورسپاڼه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو شیانو سپلای ودرولې شي، نو دا شان بعد یو شمیر نور شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلالی کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو څخه دا وار د ولس زیاتې تمې دي، او باید پوځي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو لپاره یو شان رویه خپل کړي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې خپل نفوذ زیاتوي. دوی هڅه کوي چې له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو له ماتې ورکړي او له منځه یوسي. د دغه عملیاتو د پیل وروسته جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغو ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به دې کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو تمې هم زیات دي، او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنه وکړي چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسیدلي دي، خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم پوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي، خو د دغه وسلوالو د پیژندلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک په خپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناک او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته ورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د دې هیواد په ختیځ کې نفوذ کړی دی. د دوی په وینا د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پر شا هم تمبولي دي. ننګرهار ډیورنډ کرښې ته څیرمه سرحدي ولایت دی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش په دې سیمه کې لا پسې فعال سي، نو باید د ډیورنډ کرښې په کوزه خوا کې پر قبایلي سیمو او نورو برخو څه اغېز وي او که نه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د سې شنبې په ورځ د دې پخلی وکړ چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې نه یوازې ځان ښودلی، بلکې په ځینو سیمو کې یې وسلوالو طالبانو ته ماتې هم ورکړې ده. دې مشرانو او عیني شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې داعش د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه په شپږو کې وسلوال طالبان پر شا تمبولي او له هغوی څخه یې هلته پراخې سیمې نیولې دي. د سیمې ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی، بلکې پاکستان ته هم خطر پېښولی سي. نموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې باید پر وخت د دې ډلې د لا پراخېدو مخه ونیول سي، ګنې وروسته به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ده وویل
افغانستان کې د دې چې کوم زور دی او طاقت دی دا یو محدود سیمه کې دي. دغه ننګرهار کې د فراه کې مختص کسان راپورته شوي، خو اوس دوی ترک نه لګي. تاسې په هلمند کې هم مخکې اطلاع وه او دوی لا دونه مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
رحیم الله یوسفزی وویل په پاکستان کې اوس د طالبانو د ځپل کېدو له امله دې ته زمینه برابره نه ښکاري چې داعش دې هلته مرکزونه جوړ کړي او تنظیم سازی دې وکړي.
پاکستان کے خود پاکستانی طالبان اور جہادیان عوام موجود دی ہو اگئی ہم ڈیر نقصان شوی دی اگئی ہم پتیخ تک دی ڈیر کسان چی دی پاکستانی طالبان اگئی افغانستان تتیخ تک لیا پاکستان کی خود دی پر حالات تو نخر نوی دا پاکستانی طالبان چی کمزوری شو جگا طول اللہ مضبوط دلوا نو نور یو نوی تنظیم کرا جی دا اگئی دی پر آسان نوی چی اگئی دی تک زان ملگری پیدا کی یا دی تک خپل دی مرکزونا جوڑ کی.
پر افغان طالبانو نظر لرونکی خبریال او شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې داعش که څه هم په ننګرهار کې سر راپورته کړی دی خو په افغانستان کې خپرېدل به ورته آسان نه وي.
یو خو دا ده چې افغانستان او دا سیمه پښتانه دي عربان نه دي. دویم داعش چې کوم پیروان دي هغه اکثره د سلفي او وهابي ال حدیث مسلک سره تړلي خلک دي. دریم دا ده چې دوی که پر مخ ځي دغه سیمو کې نو دوی یو طرف ته د افغان طالبانو سره په جګړه کې باید ښیل سي، بل طرف ته د افغان دولت سره په جګړه کې وي. او څلورم دا ده چې په افغانستان او پاکستان دغه سیمو کې د شیعهګانو فرشلاپ هغومره تاوتریخواله یا تعصب موجود نه ده څومره چې هغه سیمو کې چې داعش مرکزونه دي یا بنیاد کې ښودل شوی ده په سوریه او عراق کې.
سمی یوسفزی وویل داعش چې اوس په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره کوم دلیل وړاندې کوي دغه کار طالبانو هم کړی و.
فکر کوم داعش هم اوس وخت کې لکه څنګه چې طالبانو په 1994 کال کې د کندهار کې په ډېر کوچني مقدار کې را پیدا شول او خلکو سره ډېرې خرابې کول، دوی هم ورته پالیسي اختیار کړې ده د دوی په اصطلاح د غلو و رهزنو دغه مخه نیسي او حتی ویل کېږي چې د افیمو په کار او کاروبار باندې مکمل بندیز لګولی ده. نو په ابتدا کې دوی د خلکو سره ښه رویه کوي خو وروسته بیا ګورو چې دوی لکه څنګه چې طالبان د کابل د نیولو نه وروسته یو مخ د خلکو سره په جګړه شول او د خلکو سره رویه انتهایي منفي طرف ته ولاړه. نو که داعش هم مضبوطېږي نو ورو ورو به دوی هم ورته کارونه د عامه خلکو سره کوي.
د یادونې وړ ده چې داعش د عربي نامه الدوله الاسلامیه فی العراق و شام لنډیز دی. دې وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د تراګری د مخنیوي لپاره پر شل نکاتي قامي اکشن پلان باندې د هیواد سیاسي مشرولۍ اتفاق وکړ. د مدرسو رجستریشن او منظم کول د دې پلان له شلو نکتو یوه وه. دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي او کنه، ملیحه میرزاده یې په اړه راپور راکوي.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعي توګه په ملک کې د رجستر شو مدرسو شمیر خواوشه 25 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجستریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقې کار او فارموله وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزي حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجستریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجستریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان په قبایلي سیمو کې هم د ترهګرۍ خلاف عملي ګامونه پورته کړي شوي دي او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد دور جاری ده. دی وقت زمونگا پا قبائلی سیمو که تقریباً دا 500 زیاد مدارس تی دا طول دا زمونگا دا دایرکتوریت آف ایجوکیشن دا آغی سر انلیسٹد دی زمونگا چه سورم مقامی انتظامیه دا پا مختلف قبائلی جنسو که آغی دا دی هر سو دا اکتیویتیز نخبر دی آغی پا دی بانده نظر ساتی آلتا چه کلو اولی دی آغا دا مقامی انتظامیه اجازت باندھ کے دینا اگر کی او وقت وقت آگے کے دماشمان تعداد اور دا ہر سٹی مقامی انتظامی سر شیئر کئی زمونگا دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آگے سر ہوم دا دیخ پر دیا پورا ریکارڈ پروتی
بلخوا مفتی منی بوائی چھ دا قومی ایکشن پلان لاندے یا وشتا معنی ترمیم منظور شوے ہو دا دغا ترمیم دا تصدیق پا حقلا چھ آیا دا پاکستان دا آئین لاندے دیکھنا دا پاکستان سپریم کورٹ دے او درخواست اور دا نکوی دے وائی داغی چھ سن نتیجہ روزی نو ترغی روس تبیا دا حکومت سر دا اتفاق رائے بنیاد سے طریقہ کار مخی ترات لیشی دا پدا سے حال کی دا چپا پاکستان کی دا مدرسو 15 تنظیم و ندی پدے کی دا مدرسو دا نظام تعلیم تر طولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربی آدے پدے کی او تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دے او نور درے دا وڑے کچے تنظیمونا وفاق المدارس سلفیہ پاکستان وفاق المدارس شیعہ پاکستان او روابط المدارس سندھ اسلامیہ پاکستان دے پا ملتان کی دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان لاندے دا رجسٹر شو مدرسو شمیر نور لزرا 1500 او سلور دے
مدرسے حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام زمانے سرا اڑ لری زمر دا ہندوستان دا مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سہالوی جو کرے گی
دا مشال ریڈیو انی زخبرونا مدرسے حسنی اثر کی دا مدرسو پر رول او فعالیت بحث کری
مدارس باید یو کنترول لاندی چی دغا فرقی و فرقواریت و تعصب چی پی اسلامی ممالکو کی من سرازی دا دیمان دلار شی
درسی خود دا سی پکار دی چی اغیی که دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپشن پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ زموږ غږ لمشال رادیو خاوري د امریکا فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د بجلی د کمی په اړه یو مقاله خبره کړې ده په مقاله کې د پاکستان د انرژي د کمی جاج اخیستل سوې دي په دې کې د بجلی ستونزه او د هغه حل لارې ته کتنه سوې په مقاله کې د دې ستونزې د هواري لپاره وړاندیزونه هم ورکړل سوې دي چې زموږ همکار بوریوال کاکړی تفصیل درته وروي
فارن پالیسی مجلې د دې څېړنیزې مقالې په پیل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د ګرمۍ څپو په تېر اونۍ کې تر 200 زیات کسان ووژل د مقالې په لیکنه د ګرمۍ له کبله په یوه اونۍ کې د مړو شمیر تر هغوی دوه چنده زیات و چې د ترهګرۍ په پیښو کې په تېر یوه کال کې وژل سوي دي د فارن پالیسی په لیکنه د ګرمۍ له کبله د مړو په شمیر کې د بجلی نشتوالی هم اضافه وکړه هغه ځکه چې په بیخي لږ کورونو کې د پکیو او هوا سړونکو ماشینونو لپاره بجلی وه مجله لیکي چې پاکستان له کلونو راهیسې د بجلی کمی ځپلی دی او په دې هیواد کې د بجلی کمی 4.5 میگاواټه ده او دا کمی کله آن تر 5000 ورسیږي مقاله زیاتوي په پاکستان کې د بجلی د مسلې لوی لامل دا نه دی چې بجلی نسته بلکې ستونزه په دې کې ده چې هلته د مناسبې حکومتداري او بجلی رسولو کمی دی د مقالې په لیکنه د بجلی محکمه له دې کبله په اربونو روپیو خساره لري چې یو خو یې سامانونه ناکاره دي بل یې انتظام کمزوری دی او بل غلاوې پکې زیاتې دي همدا لامل دی چې په تیرو یوه کال کې په دې هیواد کې په سلګونه کمپنۍ پر دې مجبوره سوې چې خپل کار بند کړي او په دې کې یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ هم شامل دي په مقاله کې راغلی دی چې پاکستان باید د بجلی د کمی لپاره د لنډمهاله حل لارو پر ځای د دې مسلې اوږدمهاله هواری ولټوي مجله لیکي چې پاکستان باید تر ټولو له مخه د بجلی په سمه توګه د رسولو او ویشلو پر مسله غور وکړي او پر دویم قدم باید بیا په دې کې د غلاو مخه ونیسي پاکستان دریم قدم باید دا واخلي چې د بجلی کارونکي دې ته وهڅوي چې کمه یې وکاروي له دې سره به په ډېره چټکۍ سره د بجلی شتون باوري سي مقاله لیکي چې د یو کره اندازې له مخې که پاکستان هڅه وکړي نو شاوخوا 2.5 میگاواټه بجلی بچت کولای سي کوم چې په دې ملک کې د بجلی د مجموعي کمی نیمه برخه پوره کوي مقاله پر مخ لیکي چې په پاکستان کې خلک شاري سیمو ته مخه کوي، کوم چې شای د بجلی د زیات استعمال ستونزه لا پسې زیاته کړي. د فارن پالیسی په لیکنه اوس مهال د پاکستان د بجلی ټوله اړتیا 40,800 میگاواټه ده او دا ضرورت به تر 2019 کال 22,000 میگاواټ ته ورسیږي. مقاله په پای کې لیکي چې پاکستان اوس مهال 23,000 میگاواټه بجلی پیدا کولو صلاحیت لري او که د بجلی کمی پوره کوي نو به په راتلونکو 100 کالو کې د بجلی پیدا کولو په صلاحیت کې دومره اضافه کوي لکه په تیرو 60 کلونو کې چې کړې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د بجلی یا برېښنا په موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمې مومند ایجنسی په دوو واړو جیلونو کې د واپډا محکمې لخوا د بجلی د بندښت یا کمښت په وجه د قیدیانو لپاره له لمر څخه د بجلی جوړولو نظام لګول شوی دی. د دې جیلونو قیدیان وایي چې هغوی ته وړاندې ډېر تکلیف په دې و چې سرکاري بجلی به نه وه او هغوی به له ګرمۍ څخه زیاتره وخت ناروغه کېدل، خو اوس د سولر سیستم تر لګېدو وروسته د هغوی دغه ستونزه هواره سوه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي.
د محمد ایجنسی دوه حوالتونو کې د بندیانو لپاره د نور د شیشو یا سولر نظام په واسطه پکې لګول شوی دی او د رڼا انتظام هم پکې شوی دی. دغه بندیانو یا حوالتیانو ته شپه ورځ پکې روان وي چې وای حوالات خو د خفګان ځای دی، ولې د روژې په میاشت کې د یخې هوا لپاره د هوا کولر ماشینونه او د نور نه د بجلی د پیدا کولو شیشې لګول د خوشحالۍ خبره ده.
ما نوم بز محمد، ته تقریبا 15-20 دن به کېږي چې موږ ته بجلی لګېدلې وو، پکې هم لګېدلې، یو پی سیستم هم لګېدلې او موږ ته هیڅ قسم تکلیف هم اور ډیر کو بالکل موږ ټول جیلیان خپ آرام کې وسره نوښت وته اوران دي مشکله ډیرو.
د شمسي نظام یعنی د نور د شیشونو تارونه بیټرول تر واستل شي وي او بیا له دغه ځای د حوالات هر یو بیرته تارونه خواره شي. د دغه نظام اپریټر سبیدار محمد اسرار وای
د دې نوړان دي ډیر سخت تکلیف او اکثر به د ورځې دوه درې حوالات یې ما سپیټال ته وړل د ګرمۍ د وچی هغه به ګرمۍ والا ولته مو ته سپیټال کې ډریپونه خې جوړ کې ان شاء الله چې دا شی لګیدل موږ ته اصول سیستم نو دغه نم په بچي مل موږ ته په کډی سہولتونه ملو.
لدی ورستو می د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یکاون ساجد نواز سره خبرې وکړو نو هغه وویل
موږ سره دلته دوه حوالات دي، یو په یکاون کې دی او یو هلته په حلیم زو کې دی. نو دا دواړو کې لګې دي کو دې کې ځان ته ډېر تکلیف وو. په ګرمۍ کې بدی هم دغه شان نه سو بجلی ونه او چونکی ایجنسی دا دلته بجلی ډېره زیاته ني نو دا سولر سیستم موږ له ګولو او دې کې ځان ته ډېر راحت ملو. موږ سره چې کم سلور بیرکونه دي هغه ته کمپلیټ بجلی دا هغه وته پروواید کوي. دغه شان ته شپک بیرکونه چې کم په حلیم زو کې نو هغه ته بجلی پروواید کوي.
ساجد نواز وویل چې لدی ورستو به هغه کوشش کوي چې د نور د شیشو د بجلی نظام په نورو دفترونو او د خاصدارو په چوکیو کې هم ولګوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي په پاکستان کې ځوان کول او د مدني ټولنو فعالان د سخت دریزي پر ضد کارونو کې بوخت دي. په دې کې یو لیکوال په مزاحیه انداز کې د سخت دریزي پر ضد د پوهې راوستلو لپاره کتاب لیکلی دی. د دې کتاب او د فعالانو د کارونو په اړه نور تفصیل له ګلای ازاور.
ایسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې یو لیکوال په سکولونو کې د سخت دریزي پر ضد شعور را بیدارول لپاره یو مزاحیه کتاب لیکلی چې عنوان یې دی ګارډین یعنی سرپرستی. خبري اژانس لیکي یو شخصي کمپنی د دغه کتاب په سکولونو کې د تقسیمولو مسوله ده. د دې کتاب لیکوال ګور آفتاب وای چې په کشمیر کې د ورپکو یوې ډلې کې شاملې دو ته نږدې شوی وو او د هغو تجربو په بنیاد یې دغه کتاب لیکلی دی. خبری جانس د کتاب یو اقتباس راخستی او لیکي چې د ورپکو یوې روزنې کیمپ کې روزنه ترلاسه کوونکي یو شاګرد خپل استاد نه پوښتنه وکړه چې ولې د دښمنانو پر ځای د دوی ملګري جماعتونه او چرچونه په نښه کوي. نو په جواب کې معلم وایي چې ټوله نړۍ له ګناهونو ډکه ده او باید دا په وینو پاکه کړل شي. خبری جانس لیکي چې دا هغه خبرې دي چې د ماشومانو په ذهن کې اچول کیږي. نو د دې کتاب مقصد دا دی چې ماشومان سخت دریځۍ په لور لاړ نشي. خبری جانس لیکي چې په پاکستان کې مدني ټولنې په ځوانانو کې د سخت دریځۍ د رجحان ختمولو لپاره کار کوي. په کراچی کې د وژل شوی مدني ټولنې فعال سبین محمود ملګرو په ښار کې د 300 انځورګرو په مرسته په دیوالونو د تشدد نه ډک لیکنو او تصویرانو پر ځای نور عکسونه لګولې دي. سبین محمود د اپریل په میاشت کې وژل شوی و. د سبین د ملګرو ډله وایي چې د کراچی ښار په دیوالونو او ودانو یې تاریخي او اخلاقي تصویرونه جوړ کړي دي چې په خلکو مثبت اثر وکړي. خبری جنس په دې پروژه کې شامل عدیلا سلیمان په حواله لیکلی چې کله هر وخت نفرت په اړه اوري نو دا په ذهنونو کې خپلې نخې نښانې پرېږدي. د دوی په خبره په ځوان کول کې دا رجحان زیات دی. خبری جنس لیکي لیکوال ګوهر آفتاب وایي چې د ده سوچ په کالج کې د اسلامیاتو استاد بدل کړی وو. هغه استاد د ده په مزغو کې دا خبره اچولې وه چې په افغانستان کې جهاد وکړي او په کشمیر کې د هند پر ضد جنگ کې برخه واخلي. دا زیاته کړه چې تقریبا دې ته تیار شوی وو چې د کشمیر جهاد لپاره لاړ شي خو په کورنۍ کې د مرګ له وجې پاتې شو. خبری جانس لیکي چې آفتاب په هغه وخت کې څنګه د مذهبي جنونیت اثر لاندې راغلی وو خو اوس د سخت دریځۍ پر ضد عملي ګامونه اخلي او د مزاد لارې په خلکو کې شعور را بیداروي. خبری جانس لیکي چې د ګور آفتاب د کتاب اردو ترجمه مشهور لیکوال امجد اسلام امجد کړی ده. خبری جانس لیکي چې د دې پروژې لاندې په پنجاب صوبه کې 15,000 کتابونه تقسیم کړل شوي دي.
Oh, چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلوں دی چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلوں دی او گورا سین تو ناچے د پاس پری پھولوں دی چاڑو